وقت د مازیګر 15 بجې سوینند یک شنبه ورځ د 2013 میلادي کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نورځي نه ساعت خبرونه په وروستۍ خبرې غړي کې مزافر حای کا خلک کله کوم کې دغه روغ جوړ او خوشاله وست. په دې غړي کې درته د کابل پر کانټینټر هوټل د سیوی برید حال درکو، د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په هری پور کې وینا، ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو، د ترکیه او افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو، د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو. خو دا هر څه به تر خبرونو وروسته وي. د خبرونو دپاره مایک سپارم فرخند اسد ته چې دې وخت د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی. افغان چارواکي وایي د کابل په انټر کانټیننټل هوټل برید کې 15 کسان او 3 حمله کوونکي وژل شوي دي. په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب الله محسود امور کلار پولیسو ته د خپل بیان ورکولو لپاره کراچۍ ته ځي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انن ناوخته د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې لندن ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د داخله چارو وزارت وی د کابل په کانټیننټل هوټل وسلوال بریټ پایتا رسیدلې دي. د وزارت لمخې په دغه حمله کې 15 کسان او 3 حمله کوونکي وژل شوی دي. په وژل شو کې یو بهرنی خزه هم شامل ده. بلخوا وسلوال طالبانو د دغه حمله ذمہواری منلې ده، چې پکې د 3 پولیسو په ګډون شپږ کسان ژوبل هم دي. د داخله وزارت ویان نجیب دانش ته مشال ریډیو افغان څنګه تویل چې امنیتي عسكر او پولیس لا هم د هوټل د هر یوې کمرې تلاشي اخلي.
بیش از 100 تن از وطنای ما
تر سلو زیات هیوادوال ژغورل شوی، چې په هغوی کې د اته خزو په ګډون شپارس بهرنی اتباع شامل دي. دوی خواندي ځای ته لیکدل شوی دي. تصفیه او تالاشی شپږم منزل ته رسیدلې. هڅه کوو پاتې برخې هم تصفیه کړو. تر اوسه د شپږو کسانو د ټپي کېدو او 500 نور د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی.
په لومړی راپورونو کې د حمله کوونکو شمیره څلور خوتل شوی و. د غبریچ د کابل پر وخت شپې 9 بجې پیل شوی و. تر 12 ساعت پورې د حمله کوونکو امنیتي عسکرو ترمنځ انخطا روانه و. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان مالی خان یعقوبی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د فرا ولایت مخابراتو رئیس جمال الدین پاچاخیل هم وژل شوی دی. په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب الله محسود مور پلار سباله پولیسو ته خپل بیان ورکوي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود نن د جنوبي وزیرستان مکین ته د پولیسو دوه ګاډي استولي او د نقیب مور پلار یې کراچۍ ته روان کړی دي. د 20 کلن محسود مړی په مکین کې خاورو ته سپارل شوی دی. هغه د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د مشر راو انوار په مشرۍ په یو مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 14 وژل شوی و. بلخوا د سین صوبې د پولیسو مشر د جنوري پر لما راو انوار د نقیب محسود د ماورای عدالت وجنې په تور کې لخپلې چوکۍ لري کړې. د نقیب محسود د وجنې خلاف د پاکستان په ګڼو خارونو کې مظاهره هم شوې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد او د حکومت خلاف شروع کړي کمپاین باندې نیوکه وکړه، او ویل چې دغه اتحاد یوازې له واکمنۍ نه د لری ساتلو لپاره جوړ شوی دی. نواز شریف پرون په هری پور کې جلسې ته د وینا پر وخت ویل
سب لیڈر اکٹھے ہو گئے سب
هغه ټول سیاسي مشران چې یو بل ته کنځلې کوي د دوی په مخالفت کې یو ځای شوي دي. شفاف او د اصولو سیاست چیرته دی؟ آیا ستاسو آئین او منشور یوازې د نواز شریف غورځول دی؟ په دې وروستیو کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف او تحریک منهاج القرآن د حکومت خلاف اتحاد جوړ کړی دی، چې د مسلم لیگ نواز ګوند د وفاقي حکومت خلاف احتجاجونه شروع کړي دي. د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګرې ولسوالۍ کې 12 ولسی پاسونوال او یو محلي پولیس وژل شوی دي. په شمال کې د پولیسو ویان سید سرور حسیني مشال ریډیو ته ویل دغه کسان تېره شپه په یو کور کې راغونډ شوي وو چې دغه پېښه وشوه. پولیس وایي په وژل شو کې د شولګرې ولسوالۍ کامی مخاور حاجي حمیدالله او د ولسی پاسونوالو یو ځایي مشر هم شامل دي. د پېښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان چیمبر اف کامرس وایي د پاکستانی چارواکو د اجازت نه لرلو له وجې د افغانستان اتیا کنټینر تازه میوه له تورخمه جلال آباد ته استنه شوې ده. د دغې ادارې مرستیال مشر خانجان الکوزی نن مشال ریډیو ته وویل تر یوې اونۍ راهیسې په تورخم کې د تازه میوو کنټینرونه بند وو او پاکستان ته د تلو اجازت نه لرلو. ښاغلی الکوزی وایي اوسمهال پاکستان هغه هیواد ته د تازه او وچې میوې د لیږلو په برخه کې یو پیچلی سیستم جوړ کړی چې له مخې یې باید د میوو د 13-15 کلونو د تولید کیفیت او د روغتیایي حیثیت په اړه پوره معلومات موجود وي. الکوزی دا هم وایي چې له دې عمله افغان سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي او باید دغه مسله زر تر زره هواره کړل شي. بلخوا پاکستانی چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن ناوخته د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې لندن ته رسیدي. هغه به له لندن وروسته پیرس او وارسا ته هم ځي او دا شان به د سویټزرلند په ډیووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې هم ګډون کوي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودرو په شرط ویلي چې ټیلرسن به له خپلو اتحادي هیوادونو سره په خبرو کې زیاته توجه ایران ته ورکوي. په سلګونو زرو ښځو او د دوی نارینه و ملاتړ کوونکو پرون د خالی په ورځ د امریکا په یو شمېر ښارونو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ضد د ده د ولسمشرۍ له لومړۍ کلیزې سره په یو وخت مظاهرې وکړې. تیر کال دغه مظاهرې په واشنګټن کې ښځو کړې وې او دا ځل د امریکا په 250 ښارونو کې ترسره شوې چې پکې ځینو خلکو د ټرمپ په هغو پالیسیو نیوکې وکړې چې ښځې خفه کړې دي. په واشنګټن کې د ډیموکرات ګوند سیاستوالو هم په پرونیو مظاهرو کې ګډون وکړ. ګډونوالو په مظاهره کو غږ وکړ چې د روان کال په نومبر کې د میډ ټرم انتخاباتو لپاره ځانونه رجسټر کړي. بلخوا ولسمشر ټرمپ یو ټویټ کې ویلي نن په امریکا کې د ښځو لپاره د مارش کولو یو ډیره ښایسته ورځ ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له پرخنده اسد اوریدل پروانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل بیگنې سره حمله پای ته رسیدلې ده. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر تړلو د خبر چې کړه د خبریالانو سازمان په خاني مشر شمیم شاهد واورید نو هلته رد عمل شوی.
یو واده پروګرام په پای کې ناس ته وړاندې جمع چا کوي هغه سړی د مسلم لیگ سره تعلق هغه سخت خفه شو. هغه دا خزمین د پښتنو یو ډېر غټ आवाज او د غریبانو خلک یو ډېر غټ आवाज.
په کراچی کې د پولیسو مشر راوانوار د نقیب مسعود د وژنې په تور له کاره ګوښه شوی خو دا هر څه له هغه وروسته وسو کړی چې ځوان د نقیب مسعود د مړی ویډیو پر فیسبوک خپره کړی چې خلک یې د احتجاج لپاره دا وپارول.
خبره دور خوره سو دور زور واخلې او ویډیو ازمان چې په ویډیو ته تقریبا 15 پاج نه تر خلکو هغه وخت یو دوه درې ګرځېدو وکړل.
د عبدالولی خان پونتون وجل سویز د کوم کې مشال خان له پلار سره وعده کړې و هغه به د چکر لپاره بهر ته پوزدي خو پلار ته دا خبره هغه وخت سترګو ته ودرېده چې کله پرون د لندن په پونتون کې لزګونو کسانو ته وینا کوله.
زه ما ته وی بهر زما د بیا به ضرور تاسو ځان سره غواړم قتل کړی شو دا هغه چې کوم الفاظ ویلي وو نو هغه اوس کائنات په قدرت او رښتیا کې دا د مونږ دې ځای ته راورسولو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې سره وځي. او سم د خبرونی فایل د کابل د انټر کانټیننټل هوټل له حمله زخه کوله. څنګه تاسو په خبرونو کې واورئ افغان امنیتي چارواکي وایي دین وسلوالو کسانو تیر شپه په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه. د حمله پای ته رسیدلې ده. طالبانو د دې پړه منلې ده خو په دې اړه باندې شیبه مخکې د افغانستان د کورنی چارو وزارت کې یو خبري غونډه شوې ده چې هلته زموږ همکار حدیث پردیس مرغلی دی. حدیث پردیس تاسو ته هرکلی وایم. مهرباني وکړئ خبري غونډه چا کړې ده او څه ویل څه ویلې پکې؟
مننه کوم. سلام تاسو ته او د لاډیو ټول اوریدونکو ته
مننه.
بلې څنګه چې تاسو اشاره وکړه حمله پای ته رسیدلې ده. د کانفرنس د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې رابطه باندې خبرونه معلومات ورکړل او د دې معلوماتو له مخې په دغه حمله کې 15 تنه وژل شوي، 9 تنه ټپیان شوي چې په ټپیانو کې 3 تنه ملکیان او 6 تنه نور د افغان خاصو قطعاتو ځواکونو سرتیري دي. او د ښاغلي دانش په خبره 160 تنه چې یو څلخانه بهرانيان دي دوی له هوټل نه صحیح سلامت انتقال شوی دي او همدارنګه د ټپيانو روغتیاي وضعیت هم د ډاډ ورو خو د او د حمله د نویت پر اړه باندې چې دا خلک البته ترستان د کورنی چارو وزارت دویم خبر شپک نه خره او د خبره چې دوی د شپې له تاریکي څخه په استفاده باندې د هوټل ته نه نوتی دي او تر دې پوري مرګ شو بل هم د هوټل په لومړی پور کې رامنځته شوی دی. بله
نو د دې پړه خبر المجول چې طالبانو منلې ده خو د وجلسو کسانو په اړه باندې چې معلومات ورکړل چې دغه وجلسبي څوک دي نمونه یا نور تفصیل.
بله وجلسو کسانو کې راپورونه دا موجود دي چې دغه دوه تنه په پیلوټان موجود ده ځینو رسنیو راپور ورکړی اما دقیقا د کورنیو چارو وزارت ویل چې په دې رابطه باندې تحقیقات روان دي او همدا خبره مو کړه چې په وژل شو کې یو یا دوه تنه بهرانیان دي خو د دې هویت په اړه نور معلومات پر نه کړل چې لا هم څېړنې روانې دي په دې اړه به وروسته څېړنې کېدای شي له رسنۍ او ولس سره شریک شي.
ډېره مننه حدیث پر دې سب چې په دې اړه مو معلومات راکو تاسو ته روز غواړم په مخم شه. تاسو د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل باندې د بیګن بریت پاړه باندې لازم همکار حدیث پردي سره خبري اوریدلې او سم یو بل رپورت راځو هغه د دې فاینانشل ټایمز رسپانډل کې په امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز چودی ویلي پاکستان د حقانی شبکې زد د اقداماتو هڅه کوي خو د دې ډلې مشران لری کول یو پیچلی کار دی. د پدې ورسره کې ولسمشر ټرمپ پر پاکستان تور پوری کړی وو چې حالت د وسلوالو پټنځایونه دي او پاکستان له دې سره دوه مخې پالیسی پر مخ وړي خو اسلام آباد وایي د ترګري وجې تر ټولو زیات تاوان د هیواد ته رسیدلې. د مقالې مهمې برخې لانیسا اجمل اورو.
فائنانشل ټایمز رسپانه د یو لوړپړي پاکستانی چارواکي په حواله لیکي پاکستان د سخت رد عمل د ویرې له وجې د حقانی شبکې ضد عملیاتو پیلولو کې زړه ناسره دی. د جنوري په لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ټرمپ پر اسلام آباد تور پورې کړ چې هغه هیواد له دوکې او دروغو کار اخلي او د حقانی شبکې مشرتابه ته د پټنځایونو ورکولو له وجې دوه مخي کوي. د ولسمشر ټرمپ تر دې بیان وروسته امریکا د امنیت په برخه کې پاکستان ته $2000 مرستې وسنډولې. رسپانه لیکي د امریکا له لورې د مالی مرستو بندولو د ولسمشر ټرمپ سخت دریځ خپلولو له وجې پاکستانی چارواکي خپه شوي دي او وایي چې له امریکا سره ځینې استخباراتي معلومات شریکول هم ختم کړي دي. رسپانه لیکي په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې راتراګري له وجې تر ټولو زیات زیان پاکستان ته رسیدلی چې له وجې په تیرو 1500 کلونو کې 1500 کسان وژل شوي دي. پاکستان دا هم وایي چې راتراګري له وجې ورته د $130 ارب تاوان رسیدلی دی. فائنانشل ټایمز لیکي په امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز چودري ویلي د حقانی شبکې مشران لری کول پیچلی کار دی او پاکستان د دې وسلوالې ډلې او د مشرانو د معلومولو او پر ضد یې د اقداماتو هڅې کوي. اعزاز چودري وایي په پاکستان کې د یوې بلې جګړې پیلېدل نه غواړي. نوموړي ویل د حقانی شبکې مهم کسان افغانستان ته تللي دي. د اعزاز چودري په سر حکومت او امنیتي ادارې دا تورونه ردوي چې پاکستان د وسلوالې ډلې حقانی شبکې مشرانو ته خوندي ځایونه ورکړي دي. رسپانه لیکي د اعزاز چودري په خبره وسلوال پاکستان ته بیرته سي او په کار ده چې د پولو امنیت زیات کړل شي. نوموړي دا هم ویل چې اسلام آباد د وسلوالو کورونو اسپتالونو مواصلاتو او مالی مرستو په ګډون هر څه په نښه کړي دي. فائنانشل ټایمز لیکي په 2010 کال کې په ابټآباد کې د امریکایي سوکونو د عملیاتو په نتیجه کې د القاعده وسلوالې ډلې مشر اسامه بن لادن ووژل شو. د رسپانې په خبره اسامه بن لادن له کلونو راهیسې په ابټآباد کې پټ وو چې د اسلام آباد له لوري واشنگټن ته د دوکې ورکولو تاثر یې پیدا کړ. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په سپتمبر کې فائنانشل ټایمز رسپانې ته ویلي وو کېدای شي چې د کابل په وروستۍ خونړۍ چاودنه کې ککړ کسان د پاکستان له لارې اوښتي وي او اسلام آباد دغه کسان مننه کړل شو.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځي
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نه تر پاسه سلورو بجو.
په پاکستان کې د مشال رادیو دفتر تړلو اقدام ځای خبریالانو غندلی او د صحافت د ازادي ضد عمل بللې. د شنبې پروز پېښور پرېس کلب او خبر یونین اف جرنالست په دې لړ کې یو مشترکه اعلامیه خبره کړې چې پکې غوښتل شوی چې د مشال رادیو دفتر دی بیرته پرانستل سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال احمد شاه زمیرا کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې لخوا له بیان وروسته پېښور پرېس کلب او خیبر یونین اف جرنالست هم د اعلامیه په خبرولو سره د مشال رادیو د دفتر پرانستل لپاره ژغ پورته کړ. دواړو اتحادیو په خبرې سوي اعلامیه کې ویلي چې د رسنیو د ادارې په تړلو سره ستونزې نه هواریږي، بلکې دا د غلامۍ د دور امیرانه چلند دی چې د بیان ازادي سلبوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې په جمهوریت دور کې دا ډول اقدامات د جمهوریت نوم بدوي او دا به د قلم د سپېڅلتیا ژغورونکي او د صحافت د ازادۍ مبارزه کوونکي په هیڅ توګه ونه زغمي. په خبر پانه کې ویل شوی چې چیرې د مشال رادیو د خبرونو په اړه یو ډول نیوکه یا ستونزه وي، نو هغه د اړوند ادارې له مشرتابه سره د خبرو اترو له لارې هواریدای شي، ځکه له دې ادارې سره تړل شوي خبریالان د هیواد ګټې په پام کې ساتي. خبر پانه زیاتوي که په دې لړ کې د خبریالانو د تنظیمونو اړتیا پېښ شي، نو دوی به خپل خدمات ونه سپموي. خبر پانه په پای کې غوښتنه کوي چې د مشال رادیو دفتر دی بیرته پرانستل سي تر څو له دې ادارې سره کار کوونکي خبریالان له بیکاري وژغورل سي او د جمهوري اړتیاو سره سم د صحافت ازادي باوري وګرځول سي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ ناوخته د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر تړل په پاکستان کې د صحافت ازادي ته یو ګواښ وباله. د آسیا لپاره د یادې ادارې مشر سټیون بټلر په خپل بیان کې ویلي دي چې مشال رادیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده. نوموړي غوښتنه کړې چې مشال رادیو باید بې د حکومت له نور فشاره په دې هیواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پرېښودل سي. د هغه وروسته ده چې د پاکستان د کورنی چار وزارت د جنوري پر 19 نیټه په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر وتاړه. د یاد وزارت لخوا په ورکرسي بیان کې د مشال رادیو د دفتر تړلو لامل پر رادیو له نشریدونکو خبرونو ناخوښي شول سوي او تور پر پوری سوي چې مشال رادیو داسې خبرونه کوي کوم چې د دې هیواد د ګټو پر ضد دي. خود آزاد اروپا رادیو عمومي مشر تھامس کینټ په دې خبرګون کې ویلي چې مشال رادیو په پاکستان کې د خپل اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلو معلوماتو مهمه سرچینه ده او د هیڅ هیواد له استخباراتي شبکو سره تړاو نه لري.
د احمد چازمی رپورت موریده یم. په دې اړه باندې اصرار له مومند د خیبر پښتونخوا د خبریالانو د سازمان یو مشر شاهد شمیم سره خبرې کړې او لاغې پښتلې چې د دې اقدام به هلته د مشال رادیو په کارکونکو او نورو باندې څه اثر وي.
د اسلام آباد دفتر بندېدو سره خو د پاکستان چې کوم غریبانان صحافیانو یا درسنو سره کار کو هغه بې روزګار ضرور شو. داغی جون تا خطر زکه پیښه شو چې پاکستان کې داغی خلاف تورو لګیدو او داسې تورو لګیدو چې په دې باندې کتا چې ګورې له تاسو ته یو ډېر انتهایی حساس معاملې ده. د پکار دی چې دا تورو نو لګول بلکې اسلام آباد کې دفتر بند شي او که بند نشي نو د مشال ریډیو چې کوم نشریات کې نو هغه نه بندیږي. داغی وجه دا چې هغه د پراګ شرکیږي او نن سبا چې کوم دی نو د نیټ زمانه ده، نن سبا د انفارمیشن ټیکنالوژي زمانه ده. نو چې چا په هغه کې دلچسپي نو هغه به عرض ارو مرو هغه به کوشش کوي په څومره څه طریقه باندې هغه به هغه اوري. خو زه دا وایم چې د دې سره د پاکستان یوازې مشال ریډیو نه ده، د پاکستان په رسنو کې چې په 18,000 خلک د پاکستان په رسنو کې کار کوي دا هغه ژوندون هم د خطرو سره مخ شو. ځکه چې دا خلک چې ګندره تاسو بل څوک نه دي، دا هم زمونږ د دې رسنو پیداوار دي، زمونږ د دې رسنو چې کوم اتحادی دي دا غي ممبران دي.
بل شمیم صاحب تاسو څه ګوري چې د مشال رادیو چې کوم خبرونه دي هغه تاسو په وړاندې باندې دي، تاسو چې څه ګوري دا کم تورونه چې په مشال رادیو لګول شوې دي
هغه څه دا وامه چې ما ترکه پورې د مشال ریډیو خپرونې اوریدلې دي، خبرونه مې اوریدلې دي. نو په هغه کې داسې سنیشته همدغه خبرونه که تاسو وګورئ دا د پاکستان پر رسنو باندې دلته کې دي، په ټوله نړیواله کې په بی بی سی هم دي، په سی این این هم دي، په نورو غټو غټو اخبارونو هم هغه څیزونه چاپتي دي چې کم په مشال ریډیو باندې دي. او د مشال ریډیو کې چې خپرونې یا خبرونه چاپتي دي نو هغه بل ځای نه دي راغلي، هم د دې پیداوار دی. ما په خپل ځان کې راغی په سوره خبرونو کتلې ناغه بیلستی هغه کې ټینګه کړه پاکستان خلاف او تورونه شته، خو د پاکستان په حق کې پکې خبرې شته او د پاکستان ته ادارو باندې کې تورونه شته، نه د پاکستان د ادارو پکې صفاتم شولې که د پاکستان سیاسي مذهبي ګوندونو خلاف پکې څه خبره شته نو د هغوی په حق کې پکې هم ډېرې خبرې دي. کار دا ده چې د داسې قسمه کمنامې نه د شایع کېدو نه وړاندې د پاکستان چارواکو د مشال ریډیو د انتظامی سره رابطه کړې وه او که د دوی څه شکایتونو یا څه شکونو یا څه ګیلې وي نو د هغې د ایډرس کولو ذریعې نور هم شته.
شمیم صاحب خری پښتون اساس نه داره چې دغلته زموږ رپورټران به په پاکستان کې هغوی به رپورټینګ کوو نو اوس تاسو څه ګوري چې دې سره دغلته کې چې د خلکو کم اوازو د هغوی چې کومې مسلې وي هغه به مشاله پورته کولې نو دغه میشن ته دغه مقصد ته څومره تاوان رسېدلې؟
ډېر زیات. زه خو ګوره زه خو بېګا چې څنګه دا اطلاع وشوه نو زه دا شم د یو واده پروګرام و په هغې کښې ناست وم هلته کښې زما چاته ووي هغه سړی د مسلم لیگ سره تعلق هغه ډېر سخت خفه شو. هغه وایي دا خو زمونږ د پښتنو یو ډېر غټ اواز و د غریبانانو خلکو یو ډېر غټ اواز و او دا بند شو دا خو ښه خبره نه ده. نو زه دا وایم چې عام خلک هم چې کوم ځای نو په هغې باندې ډېر سخت خفه دی.
دا د خیبر پښتونخوا د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر شمیم شاهد چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
ټولنه او سخت ریځي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
پونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی
چې زمونږ واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور مریم نواز شریف خپل جلسو ته دوام ورکړی دی. پرون په هریپور کې خلک راغونډ کړي وو. نواز شریف یو ځل بیا پر عدلي نیوکې وکړې چې دی یې په بې بنیادو تورونو کې له وزیر اعظم یې لرې کړی دی. هغه پر اپوزیشن ګوندونو هم غوسه وکړه او وویل چې هغوی موقع پرسته دي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ راکوي.
د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف پر اپوزیشن ګوندونو تنقید کړی او ویلی دی چې د جمهوریت خلاف سره راټول شوی دی. نواز شریف د جنوري په 18 تاریخ لاهور کې شوی د پاکستان عوامي تحریک پیپلز پارټي او تحریک انصاف ګوند جلسه ناکامه بللې ده. هغه پرون په هریپور کې د خپل ګوند راټول شو غړو ته زیاته کړه چې د ده خلاف چغې وهل ګټه نه لري. دی وایي ټول مشران یې یو ځای شوي وو. هغه مشران چې یو بل ته کنځلې کوي او یو بل په بوټانو ولي اوس په یو قطار کې ودرېدل. زه پوښتنه کوم چې د دوی په اصولو څه وشول؟ پاک سیاست چیرته لاړ؟ د دوی ایجنډا څه وه؟ ایجنډا یې د نواز شریف مخالفت و. دا د دوی دستور دی، دا د دوی سیاست دی. د تیرې چهارشنبې په ورځ شوې د اپوزیشن ګوندونو جلسه د پاکستان عوامي تحریک د مشر او دینی عالم طاهر القادری په مشرۍ شوې وه. په دې جلسه کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر څنګ د دغه ګوندونو ډیرو سیاستوالو برخه اخیستې وه. دوی ټولو په حکومت سخت تنقید وکړ او ویل چې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند ناکامه شوی دی. د هریپور جلسې په مهال نواز شریف پرون یو ځل بیا وویل چې پر ده د درغلیو مقدمه سمه نه وه او عدلي هغه په داسې مهال چوکۍ لرې کړ چې خلکو ته یې خدمت کوه. نوموړی د دې جلسې د ګډونوالو څخه وپوښتل چې آیا دغه پریکړه مني؟ نو خلکو یې په ځواب کې چیغې کړې چې هغه یې اوس هم وزیر اعظم دی. د 2018 کال د جولای پر 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله وګرځاوه او د احتساب ادارې نیب ته یې امر وکړ چې د هغه کورنۍ پر ضد مقدمې بیا خلاصې کړي. د سپتمبر په اتمه نائب د نوشریف او د هغه د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل، خو د نوموړي کورنۍ وایي دا ټول سیاسي سازش دی.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسدل پکاره،
مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه.
د سند حکومت پلټنیز کمیټې د کراچي هغه لوړ پوړي پولیس افسر راونور لکاره ګوښه کړی چې قرباني د وزیرستان د یو ځوان نقیب مسعود د وژلو تور دی. د نقیب مسعود مړی د جنوري پر 14 په کراچي کې دغه کور او بخښي د نقیب مسعود مړی د جنوري پر 14 په 16 په کراچي کې دغه کورنۍ ته وسپارل شو، او د پولیسو مشر راونور وویل چې نقیب مسعود له تیری کې طالبان سره د تړاو درلودلو او له پولیس سره د ډز سره درلودلو په تور په د پولیس سره په د ډزو په تبادله کې وشل شوی دی، خو کورنۍ د تورونه ردوي. وروسته په پاکستان کې لومړی پر ټولنیز میډیا کمپاین وچلیدی او ورپسې بیا په مختلفو شهرونو کې مظاهرې وشوي. هاشم خان وندخیل په هغو څو لومړنیو فعالانو کې و چې د نقیب مسعود د وژنې په تړاو د پولیس افسر راونور پر ضد پر ټولنیز میډیا تحریک پیل کړ. له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلې چې لومړی دا تحریک پیل څنګه شو.
یو ملګری هغه راولږي، پوسټ راولږلی چې دا حالت دی د مسعود دی او دا ورک دی. د څه وخت معلومات وکړې بل ورځ چې موږ خبر راغلی چې دا حالت ښودلی دی، بیا ما له کور والا سره په یو ذریعه باندې رابطه وکړه، نو هغه وویل موږ دلته چتخانه د هغه سره او دی دلیرې او موږ تلاش نه راکړي دا زه له خپلو ملګرو سره ورغم.
له دې وروسته تاسو بیا ټولنیز میډیا دا خبره بیا څنګه راپورته کړه او دا څنګه زور واخیست؟
نو دا چې موږ څه وخت په تابوت کې بندولې دا ته ما یو ویډیو مو په فیسبوک او چلول، نو هغه په یو وخت کې 3400 کسانو قتل او 4000 میسج مو چلول، خلک را غوښتل را خبرم کول. دا میډیا والا څه ملګری ورته موږ هغه ته مال ورکړل، یا میډیا والا راغل نیوز و چلول، نو په خپل ورځم بیا د مظاهرو اعلان وکړل. له خپل ځان خبره دور خوراس او دور زور وخت یا ویډیو ازمان چې په ویډیو ته تقریبا 15 نه تر خمس هغه وخت یو دوه درې ګرځو کې وکړه.
نو تاسو په خیال باندې چې بیا کله حکومت دا کمیټې جوړ کړه د سند حکومت، سوشل میډیا دا ستاسو د دې تحریک په ټولنیز میډیا په فیسبوک په ټویټر باندې د تحریک لواجه دا خبره جوړه سو کنه په دې را په لارو کوڅو سړکونو کې چې خلک راو ته ځای په ځای باندې هغه موس؟
بالکل، دې ته توجه نه ورکول چې خلک مرا خبر کړي، خلک مو موټیویټ کړي. دا خبر دا خبر دا بل پرنٹ او الکترونیک میډیا را واسطه دا خبر دا خبر لاله قرشول له هر خوازه دغه یو ژغول نو دوی هم کمیټې جوړ کړ.
شم خان من دوخیل بیس کله کمیټې جوړه سو تحقیقات شروع سو د راو انور باندې دا تور ولګیدي د وجلې دینه کې بلا مسعود کچم د انکار وکي چې هغه دوی تیری کې طالبان پاکستان سره تعلق. تاسو چې کله دا تحقیقاتي کمیټې ته تخپل حاضر سوې نو هغه کې تاسو ته څه ویل؟
زه دا غو په تور نو کله زه د ذاتی بیان لپاره غوښتم، نو په دې کې له ما سره خپل وکیل هم کله جبران ناصر کله، نو موږ لاړو ان خپل څه کوم مال دې او له کوم کې څه په هغه مو طریقات.
آیا دا فیصله تاسو چې کوم د سوشل میډیا چې کوم اکټیوستان یاست یا د غفالین یاست په ټولنیز میډیا د اطمینان وړ ده؟
درځه خو موږ بالکل مطمئن نه وموشي اي صدا کې څه پردې او باندې نه یې څه دا تقریبا 8 کلن سال د زم د مقابله سي د داخلي مو وو شي دا ټول مشروا او ټول ته شي کا دو څه د ګړو کې زه نو
د غرا و انور باندې د لنو کری لري سو ګوښه سو. آیا پر دې ځای تاسو تحریک و درې دی یعنی د نقیب مسعود په حواله باندې؟
نه نه زموږ تحریک بالکل نه درې دی، لري مو شو نه نو موږ میټینګ دی او پیر پر راز موږ په کراچي نه سي کې یو پروګرام دی کل سټوډنټ سره نو حالت یو نو دا تحریک مخ روان
خاص په دې ټول تحریک کې چې زیات فعالیت کې دا اندازه اوس چې سوشل میډیا ډیره زور وره ده.
اول وانه دې سموږ دا چې تر په څه کې د نقیب کیس کده مشال کیس وي او موږ ملګرو را پوهه کړی په سوشل میډیا باندې او ډیر زیات هغه مو په متدوی زایم راور سي دی او چې کیس په کوټ کې لګیا دی ان شاء الله هغه ته به منصاف ملایي شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو او ریاول نیمائی پای ترسی جو پا دیوان نیمائی کی دورت دا پاکستان سیمی او نڑی مطبوعاتو پاڑا ریپورٹونا او دا نڑی افغانستان پاڑم ریپورٹونا لرو خوز پینز نیمی بجی سوی دی پر خند آساد با دا خبرونو لندی سران دکڑی
د افغانستان د داخله چارو وزارت وای د کابل په کنټیننټل هوټل وسلوال بریډ پای ته رسیدلی د وزارت لمخې په دغه حمله کې 15 کسان او درې حمله کوونکي وژل شوي دي په وژل شو کې یو بهرنی ښځه هم شامل ده بلخوا وسلوالو طالبانو د دغه حمله سیمواري منلې ده چې پکې د درو پولیسو په ګډون شپږ کسان ژوبل هم دي په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب الله محسود مور پلار سباله پولیسو ته خپل بیان ورکوي په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر سلاودین محسود نن د جنوبي وزیرستان مکین ته د پولیسو دوه گاډي استولی او د نقیب امور پلار یې کراچۍ ته روان کړی دی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد او د حکومت خلاف شروع کړی کمپاین باندې سخت نیوکې کړي او وی ویل چې دغه اتحاد یوازې له واکمنۍ نه د لرې ساتلو لپاره جوړ شوی دی نواز شریف پرون په هری پور کې جلسې ته په وینا کې دغه خبرې وکړي د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګرې ولسوالۍ کې 19 پاسنوال او یو محلي پولیس وژل شوي دي په شمال کې د پولیسو ویان سید سرور حسیني مشال ریډیو ته وویل دغه کسان تېره شپه په یو کور کې راغونډ شوي وو چې دغه پیښه وشوه د دغه پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې د افغانستان چیمبر اف کامرس وایي د پاکستاني چارواکو د اجازت نه لرلو له وجې د افغانستان اتیا کنټینره تازه میوه له تورخمه جلال آباد ته ستنه شوې ده بلخوا پاکستاني چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ناوخته د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې لندن ته رسیږي هغه به له لندن وروسته پیرس او وارسا ته هم ځي او دا شان به د سویټزرلینډ په ډیووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې هم ګډون کوي یو امریکایي چارواکي درمونه خوځلو په شرط ویلي چې ټیلرسن به له خپلو اتحادي هیوادونو سره په خبرو کې زیاته توجه ایران ته ورکوي او په سلګونو زرو ښځو او د دوی نارینه و ملاتړ کوونکو پرون د خالی پورس د امریکا په یو شمیر ښارونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د ولسمشرۍ له لومړۍ کلیزې سره په یو وخت مظاهره وکړي
د خبرونو لنډیز مله پر خنداسه د واوریدل دا چې د پاکستان وطواتو ننسری کړي بشر ګواښ ورته کتنه کوي
په کراچۍ کې د پولیسو په لاس د وزیرستان د یو ځوان نقیب الله مسعود وژنې کله یوې خوا پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کمپاین او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه راوپارول نو بلې خوا یې په ملک کې پر ماورای عدالت قتلونو بحث هم پیل کړ د نیشن او ورځپاڼه لیکي چې خلک پر بې انصافه وژنو چوپ نشي پاتې کېدلی په دې اداره کې ویل شوي چې د کراچۍ ملیر پولیسو اس اس پی راوانور لخوا د نقیب الله مسعود وژنې وروسته پلټنه وښوده چې ښایي مسعود هغه سړی نه و چې پولیسو ته په کوم جرم کې مطلوب و د نیشن لیکلي چې له دې وجې د پولیسو د پلټنو پر معیار پوښتنې راپورته شوې دي ورځپاڼې ویلي چې پولیس دې د کیسونو ژر حلولو پر ځای سمې فیصلې وکړي اداریه کې راغلي چې که داسې ونه شي نو په پاکستان کې پر پولیسو د خلکو باور ختمیږي همدا وجه ده چې خلک بیا قانون ته نه ګوري او په خپله د مسلو حلولو کوشش کوي چې ګډوډي ورسره رامنځته کیږي د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت باید پر خپلو چارواکو نظر وساتي او هغوی خپلو واکونو غلط استعمالولو ته پرې نه ږدي په کراچۍ کې وی بلې وژنې هم د مطبوعاتو پام وراړولی دی دا وژنه د متحده قومي مومنټ لندن څانګې د یو غړي ډاکټر حسن ظفر عارف ده د دې پروفیسر مړی تېره اونۍ د کراچۍ په الیاس ګوډ سیمه کې موندل شوی و ډیلی ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې پر عدلي د فشارونو له وجې کېدای شي د پاکستان چیف جسټس د دې وژنې سوموټو نوټس واخلي یعنې په خپله خوښه دا مسله راپورته کړي ورځپاڼه زیاتوي چې له دې وژنې معلومیږي چې د پاکستان ریاست د قانون تر ټولو لوړ ګڼلو او عملي کونه کې پاتې راغلی دی اداریه کې زیاته شوې چې کراچۍ تر ډیره پورې په رینجرز ځواکونو تکیه کوي چې له قانونه پورته یو قدم ګڼل کېدای شي ډیلی ټایمز ورځپاڼې ویلي چې په پنجاب کې هم پر 9 زینب د جنسي تیری او د هغې تر وژنې وروسته پولیسو کوم قانع کوونکی ګام نه دی اخیستی د رسپانې په خبره دوی خپل کار سم نه دی کړی او تر اوسه پورې د پیښه کې ککړ کسان نه دي نیول شوي. ادارې کې راغلي چې تر مظاهرو وروسته د پاکستان چیف جسټس دې مسلې ته پام واړاوه چې له وجې پولیسو د پراخو پلټنو ژمنه وکړه. ډیلی ټایمز رسپانه لیکي چې پاکستان کې باید پر قانون پلي کوونکو امنیتي ادارو کې اصلاحات وشي. اداریا زیاتوي که داسې ونه شول نو امنیت د چیف جسټس لخوا د کیسونو په پیلولو نشي سمېدلی او په پاکستان کې د داخلي امنیت ګډوډولو ته لار هوارېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورسپانې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په یوه غونډه کې د پاکستان او امریکا د څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې. د بل خوا رایټرز خبري ایجنټ د افغان حکومت او وسله والو طالبان ترمنځ د سولې خبرو اترو امکاناتو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي امریکا له پاکستان نه غوښتنه کړې چې وسله والو ته پناه ځایونه نه ورکوي. بلخوا پاکستان مطالبه کړې چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه دی په افغانستان کې دننه د وسله والو پټنځایونو او د مخادره موادو له تجارته ترلاسه کیدونکو هغو پیسو ته توجه ورکړي چې د وسله والو د پیسو ذریعه دي. رسپانه لیکي دا خبرې د جمعې په ورځ د افغانستان او منځنۍ ایشیا هیوادونو ترمنځ تعلقاتو او ورسره تړلې د امنیت په چارو جوړې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په یوه غونډه کې مخې ته راغلي دي. امریکا د بهرنیو چارو مرستیال سیکرټری جان سولیوان وویل چې امریکا تر هغو له پاکستان سره کار نشي کولی تر څو چې اسلام آباد وسله والو ته پټنځایونه ورکول بند نه کړي او د افغان شخړې حل کولو په کوششونو کې شامل نشي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحې لودی وویل چې د افغانستان او ملګري هیوادونه او په تیره امریکا دی پر نورو د ذمهواري اچولو پر ځای د افغانستان دننه موجودو چیلنجونو ته پاملرنه وکړي. دا خبرې تر هغې پس مخې ته راغلي چې روانه میاشت ډونلډ ټرمپ انتظامی اعلان وکړ چې تر هغې پر پاکستان پوځي امداد بندوي تر څو چې د وسله والو خلاف پریکنده ګامونه نه وي اخیستي. د تیر کال په اګست میاشت کې پاکستان د امریکا د هغه تور په غبرګون کې په غوسه شوی و چې ګواکې اسلام آباد هغو وسله والو ته پناه ځایونه ورکوي چې په افغانستان بریدونه کوي. پاکستان په بیا بیا وایي چې د وسله والو طالبانو او حقانی شبکې د غړو خلاف کاروایی کوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د روانې اونۍ څرګندونې چې ویلي ول افغان حکومت له وسله والو طالبانو سره خبرو اترو ته نږدې دی په هغه پروسه کې یو واري بیا دلچسپي پیدا کړې ده چې داسې ښکارېدل په مکمل ډول ودرېدلې ده. ایجنس په دې اړه په پرمختګ کې د خنډ وجه د افغان حکومت او د وسله والو طالبانو ترمنځ بې باوري او د پاکستان په شمول د ګاونډو هیوادونو دریز بولي. افغانستان پر پاکستان تورونه لګوي چې د وسله والو مرسته کوي خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او وایي چې د ترهګریزه جګړه کې ځاني او مالي نقصان زغملی دی. ایجنس لیکي په افغانستان کې ډېر په دې نظر دي چې پاکستان د واشنگټن تر زیات فشار لاندې راغلی او د وخت تېرولو لپاره یوازې د پرمختګ هیلې ورکوي. ایجنس په کابل کې د یو لوړ پوړي چارواکي لخوا لیکي چې عموماً په ژمي کې داسې لیدل کېږي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو خبره مخې ته راځي. دا تر هغې مخکې وي چې طالبان د سپرلي عملیاتو لپاره ځان تیاروي.
ملیحا میرزاده وچ د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کول. د امریکا بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن له نن څخه اروپا ته سفر پیلوي. دی په لومړي پړاو کې لندن ته ځي او له برطانوي چارواکو سره به له ایران سره د نړیوالې لوازنامې او د هغې د برخلیک په اړه خبرې کوي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د انګریزي څانګې یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې هارون بچای اوروي.
ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن نن اروپا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې لندن ته ورسي. نوموړی به وروسته پاریس، وارسا او په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره د سویټزرلینډ ډیووس ښار ته هم لاړ شي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي له اروپایي چارواکو سره د ټیلرسن خبرې به تر ډیره د ایران د اټمي پروګرام پر موضوع وڅرخي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټمي پروګرام په اړه له هغه هیواد سره د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د لوزنامې د برخلیک په اړه د پردې تر شا خبرې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون خبریالانو ته وویل دوی د اروپا له خپلو ملګرو په تیره له برتانیا سره خبرې کوي چې څنګه کولی شي په لوزنامه کې موجودې خلاوې ډکې کړي او په ترڅ کې د ایران د هغو هڅو مخه ونیسي چې په سیمه کې د خپل نفوذ پیدا کولو لپاره یې کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روانې میاشت په پیل کې ویلي ول هغه غواړي له اروپایي دوست هیوادونو او کانګرس سره کار وکړي چې له ایران سره د باراک اوباما په دوره کې د شوي تړون نیمګړتیاوې له منځه یوسي. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی چې په 120 ورځو کې له ایران سره د نړیوالو لوزنامه مضبوطه نکړای شوه د بطری ووزي. ټاکل شوی لندن ته په خپل سفر کې د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل برتانوي سیال بوریس جانسن او د هغه هیواد د قومي سلامتی اعلی مشیر مارک سیډول سره په لیدنو کې د ایران، سوریا، لیبیا، شمالي کوریا او اوکراین پر مسلو خبرې وکړي.
هارون بچاو. ترکی ځواکونو د شام په قلمرو کې هغه ښار ته ننوتی چې د کورد وسوالو په قبضه کې دی. لمخ کې کورد ډلو ادا کړی وای چې د دوی تر ورکې لاندې افرین سیمه کې د ترکی هوایي حملو ولسی وګړي وژلې دي. ترکی چارواکو تصدیق کړی چې هوایي ځواکونه د هغو کورد وسوالو پر ضد هوایي عملیات کړي چې د امریکا ملاتړ کوي، خو ترکیه یې ترګر بولي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم وایي چې د دې هیواد ځواکونه د سوریې له سرحده اوښتي او د کورد وسلوالو تر ولکې لاندې افرین ښار ته ننوتلي دي. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې یلدرم ویلي چې ترکی سرتیری افرین سیمې ته ننوتي او د آزادې سوریې له پوځ سره یو ځای په عملیاتو کې د پرمختګ په حال کې دي. په دې پوځي عملیاتو کې د ګډونوالو ترکی ځواکونو شمیر نه دی معلوم. رسنیو د ښاغلي یلدرم له قوله راپور ورکړی چې ترکی ځواکونه غواړي د سوریې په خاوره کې د 1.5 کیلومترو په اوږدوالي ژور امنیتي زون رامنځته کړي. په افرین کې د ترکیې په مشرۍ هغه ګډ عملیات پرون پیل شول چې هدف یې له دې سیمې څخه د وای پی جی په نوم د کورد وسلوالې ډلې استل بلل شوي. ترکی جنگی جت الوتکو پرون په دې سیمه کې بمباری پیل کړې. وای پی جی د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي څنګه ده چې امریکا یې ملاتړ کوي، خو ترکیه یې تروریستي ډله بولي. د ډلې ننو ویل چې د ترکیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 10 کسان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د ترکیې پوځي چارواکو تایید کړی چې مرګ ژوبله اوښتي، خو وایي چې ټول وژل شوي او ټپیان کورد ملیشا دي. ترکیه دا عملیات د امریکا له هغه خبرداري سره سره پیل کړی دي چې ویلي وو د کاربه سیمه لا ډیره بې ثباته کړي. ترکی چارواکو نن سهار وویل چې د سوریې د سرحد له بلې خوا د کورد جنگلیو تر ولکې لاندې سیمو څخه د ترکیه پر قلمرو څلور توغندي لګیدلي، خو یوازې یو تن یې برسیران ټپي کړی دی. چارواکو ویلي چې دا توغندي سهار وختي په کلیس خارګوټي کې پر دوو کورونو او یو دفتر ولګیدل. د چارواکو په وینا د ترکیې توپچي ځواکونو هم ځوابي ډزې کړې دي.
د احمد تکل رپورټ اوریدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې په داسې حال کې نړۍ او د سیمې هیوادونه له افغان طالبانو سره خبرو اترو ته یو نظر سوي، نو باید طالبان له دې موقع څخه فائدہ واخلي. د سولې عالي شورا د خوشبینیم شوه ده چې د سولې خبرې اترې به شایي پیل سي. په دې اړه د سالم مصالح رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسأله وروستي بحثونه به د دولت له عمده مخالفې ډلې وسلولو طالبانو سره دروغ جوړې سبب سي. له وسلولو طالبانو سره د سولې او پخلاینې په اړه د خوشبینیو او بدبینیو په منځ کې د سولې عالي شورا له دې ډلې سره د سولې امکان ته هیله مندي وښوده. د دې شورا ویان امین الدین مظفری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې یو سیمه ایزه او نړیوال اجماع راغلی او وسلول طالبان باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلي.
اوس کومه سي چې د سولې لپاره سیمه ایز او بین المللي کچه سره سوې ده، دا ډیر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې هلې ځلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابی په لور ته ورسیږي او د افغانانو آرزو او ارمان برآورده شي. دا موضوع د طالبانو په ارتباط نیسی، ځکه چې نړیوال اجماع چې د سولې د پروس را منځته شوې ده، د دې فرصت نه باید هغوی استفاده وکړي. زموږ له خوانه هر نوع آمادگی د هغوی د پذیرش او د هغوی د قبولولو لپاره شته.
تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل موږ تر بل هر وخت له وسلولو طالبانو سره د مذاکرو او سولې پروسې ته ورنږدې سوي یو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سالیوان د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې سوې غونډې ته وویل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته لیواله دی، خو طالبانو کومه لیوالتیا نه ده ښودلې. د وسلولو طالبانو ډله چې پر دوو برخو ویشل سوې تر اوسه له افغان حکومت سره رسمن د سولې مذاکرو ته نه ده حاضر سوې. شغلی طالبانو وویل دا وضعیت باید بدل سي. هغه پیشنهاد وکړ چې د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالی سرچینو پر لمنځوړلو دی کار وسی. په کندهار کې د سولې د کاروان غړی احمد شاه سپر وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي پر وسلولو طالبانو فشار زیات کړی او شای د سولې خبرو ته مجبور کړی.
هغه مرکزونه چې په خوا تروریزم حمایه کاوه او د افغانستان په مقابل کې جګړه تشویق کوله هغه لا اوس هم پر ځای پاتې دي، ولې تر فشار لاندې دي. نو اوس حالات ته په خوا څخه متفاوت دي. په نړیواله سطح هم اجماع موجوده ده د سولې لپاره په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره. په منطقه کې هم اجماع موجوده ده بېله محدودو کوي چې هغه هم په صراحت سره نشته او په وضاحت سره او صراحت سره نه شي ویلی چې موږ د سولې پلوي نه کو. جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دا نوې ستراتیژي چې جوړه کړې ده ډېر تاثیر کړی دی او په جنګي محاذ کې طالبان فکر نه کوي چې موږ دې په جنګ کې بریالي شو او واک ترلاسه کړو. نو کله چې سړی واک نه سره سدای حتماً تر فشار لاندې دی، مجبور دی چې باید سولې ته مخه وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره چهارشنبه په کابل کې د سولې یوې مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د پردیو له اختیار څخه دي ځان وباسي او بین الافغاني مذاکرو ته دي حاضر سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نجوان د سره نسته دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل کلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان په ننګرهار کې د زراعت ریاست چارواکي وایي د کوکنارو په بدل کې چې دغه ولایت ته د 2.5 میلیون ډالرو کوټه بیله شوې دوی به په شپږو هغو ولسوالیو کې بیلابیلې کرنیزې پروژې پیلوي چې په تیرو کلونو کې پکې خلکو په خپلو مځکو کوکنار کرل. نور حال د جلال آباده د مشال همکار راته راکوي.
د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار په یو شمېر هغو ولسوالیو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې فعال دي کروندګري پر خپلو ځمکو کوکنار کوي. د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت ننګرهار ته د کوکنارو د کرلو د مخنیوي په عوض کې د کرنیزو پروژو د تطبیق لپاره کوټه مختص کړي چې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مشر رفیع الله رحیمزی وایي چې دا پروژې به په هغو ولسوالیو کی تطبیقوي چې په تیرو کلونو کې پکې کرنیزي پروژې نه دي تطبیق شوي.
په یو شمېر هغه نامنو سیمو کې چې په خاله د کرنې ولګو مالداري او ریاست هلته فعالیتونه کول سکل پلان کړه چې ان شاء الله د خوګیانو شیرزاد رودات اچین کوټ او چپیار ولسوالۍ کې د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت د زراعت په برخه کې مختلفه پروژې چې په دې کې سربندونه کوچنی سړی خونی د بستابادۍ مراکز اصلاح شوی تخمونه د باغداري اړوند باغونه و جوړی کې.
د ننګرهار د کرنی رئیس رحیمزی د دې پښتنې په جواب کې چې کپیا دوله سوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین د پروژو د تطبیق مخه ونیسي دوی به لکومو تدابیرو کار واخلي ویل.
د کرنی ریاست اړوند کوم پروژې چې تطبیق شوی په دې ولسوالیو کې کاغه په امن کې د نام نه کې دي د مخالفینو لور کوم غواخ نه دی د پروژو په تطبیق کې. د 2.5 میلیونه د پاره کوم پروژې په پلان کې دي او د شپږ ولسوالیو دي د دې هغه خپن داده چې ډیر پکې ټولنه وغه کمیونټي شامل شوه ده. دا غا انتخاب خپل کلیوالو ته ورکړی کله چې کلیوالو ټولنه په پروژو په تطبیق کې یاوی داخل وي معمولا هغه ښه نتیجه ورکړي.
د زیاتوی چې په تیرو کلونو کې د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو امنیتی انزور مرستندوی نړیوالو ادارو ته سم نه دی رسیدلې چې اوس اکثره مرستندوی ادارې په ځینو ولسوالیو کې د پروژو پیلېدو ته زړه نه ښه کوي.
د مشال رادیو
د ګلدو ورځې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو
ایشیا ټایمز رسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ له پکار ده چې پر پاکستان د څرګند تورون له ګول پر ځای خپل پیغام له ډیپلوماټیکي لارې ورکړي. لیکوال زیاتوي امریکا تر ټولو لوی تیروتنه دا کړې چې د نیویارک یو لسم سپتمبر تر بریدون وروسته پاکستان خپل اتحادي وباله. د مقالې ځینې نورې برخې له انیسا اجمل اورو.
په ایشیا ټایمز رسپانه کې شنن کې ریچرډ هاوس لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د پاکستان په اړه اسلام آباد یا واشنگټن ته په پټه پیغام ورکولو پر ځای په څرګنده ویلي واشنگټن په تیرو 45 کالونو کې دوکه شوی او پاکستان ته له 3.3 ارب ډالرو څخه زیاتې پیسې ورکړې دي. ولسمشر ټرمپ ویلي پاکستان دا فکر کړی چې امریکایي چارواکي ناپوهه دي او د دې مرستو په ثواب کې بې له دوکې او دروغ امریکا ته هیڅ نه دي ورکړي. لیکوال لیکي امریکایي ولسمشر ته پکار وه چې خپل پیغام یې له ډیپلوماټي لارو ورکړی وي ځکه چې څرګنده تورونه لګول او انتقاد کول به دا نور هم ګران کړي چې پاکستان خپله کړنلاره بدله کړي. لیکوال وایي که د پاکستان په اړه له ده پوښتل شوی وي نو ده به د امنیتي اړیکو ختمولو خلاف او د امریکایي مرستو مشروطولو خبره کړې وه. د لیکوال په خبره د نیویارک د ستمبر 11 بریدون وروسته امریکا تر ټولو لویه تیروتنه پاکستان یو اتحادي هیواد بلل وو. د لیکوال په وینا یو اتحادي سره پړیکو کې دا ممکنه وي چې کړنلارې تر یو حده یو بل ته ورته وي خو د ورځپاڼې په خبره د پاکستان په اړه داسې فکر نشي کېدی. ایشیا ټایمز لیکي د پاکستان اټمي وسلې په تیزی سره زیاتېږي. روزپاڼه لیکي پر پاکستان دا تور هم لګول کېږي چې پکې د وسلوالو پټنځای نه دي خو پاکستان تل دا تور نارد کړي. مقاله لیکي د پاکستان پالیسی نه یوازې په افغانستان کې د امریکا د لسیزې راهیسې هڅو ته زیان رسولی بلکې د امریکایي پوځیانو ژوند یې هم په خطر کې اچولی دی. د لیکوال په خبره کاروباري اړیکې به پاکستان او امریکا یو بل ته نږدې نه کړي. ریچرډ هاوس لیکي پاکستان چې د جمهوري حکومت باوجود پکې زیات واک د پوځ او امنیتي ادارو دی د یو داسې افغانستان غوښتونکي دی چې پکې د امریکا په نسبت د طالبانو تر ټولو زیات رول وي. په تېرو 100 کلونو کې امریکا له هند سره خپلې اړیکې پیاوړې کړې دي او اقتصاد او ستراتیژي له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې پر مخ روانې دي. پاکستان بیا له چین سره ښې اړیکې لري. چین له وړاندې څخه په پاکستان کې زیاته سرمایه کاری کړې او د پاکستان لپاره د پوځي سامانونو په لړ کې تر ټولو مهمه سرچینه ده. لیکوال وایي کې د شي چرتراګرۍ ست مبارزې په افغانستان کې ځینې محدوده همکاري اوس ممکنه وي. شنون کې ریچرډ هاوس زیاتوي د جنگ موکې کمول لپاره امریکا ته پکار ده چې هند او پاکستان سره د اړیکو پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لندو صفو 2013 14,530 1,390 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
اوسم یو بلی مرکې ته راځو. د عبدالویل خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار دا وخت په لندن کې دی او پرون دی د باچا خان په اړه د لندن په یو پوهنتون ساس کې وینا وکړه. دی د نوموړي وایي چې مشال خان چې کله ژوندی وو نو د تیولې چې کله دی د پی ایچ ډي دپاره بهر لاړ سي نو پلار به ورغواړي او چکر به ورکوي. خو پرون چې کله د لندن په پوهنتون کې خلکو ته وینا کوله نو هغه خبره په مخکې ودرېده خو هغه وخت مشال خان وژل شوی وو. له نوموړي په سر کې پوښتلې چې پرون په لسګونه کسان چې پکې ډاکټران سکالران او زده کوونکي وو چې کله د ده تود هرکلی وکړ نو هغه وخت یې احساس وو.
پرون چې کوم هرکلی وشلو نو هغه ډېر دروند هرکلی وشلو او د هغې په حواله باندې هغه دغه دی چې بس یو زړه کې مونږ نظړه ومونږ.
تاسو په خپل ژوند کې دغسې پی ایچ ډي ډاکټران عالمان او لو یونیورسټي په لندن ښار کې کلم داسې تصور کړی و ستاسو به ځي او داسې خبرې به او دا خلک به تاسو ته لاندې ناستې او تاسو به خبرې کوي؟
داسې تصور خو چېرته مونږ نه کړی خو بس وخت راغې او هغه مشال خان داسې قرباني ورکړله چې دغه دومره لوی خلک دا دور غټ پوهان او دانشوران او پی ایچ ډي والا دا ټول چې کوم دی نو ناست دي او هغه ما سره محبت کوي هغه ما اخلي او زه چې سوام نو د هغې نوټس هم اخلي دا زما دپاره چې کوم دی ډېر لوی اعزاز دی او د مشال خان د پاره هم ډېر لوی احترام دی.
مشال خان سره ستا کله په یورپ په دې باندې خبرې شوې وي؟
مشال خان سره چې به اکثر ما دغه کو نو ما به ورته وي چې یاره بچې زه خو دا په دې شمالیاتو کښې چې څومره محنت مزدوري کوم د تجارت په حواله نو زه به دا ټول هر څه په تاسو باندې باچ کړم که نه جي نو ما بچې زه خو په بدل کښې څه نه به غواړم ولې چې تاسو دا ستاسو حق دی په ما باندې. نو هغه ما ته ووي چې زه به پېږدیله بهر ځم نو بیا به ضرور تاسو زه ځان سره غواړم او په دې یورپ او په دغه ملکونو کښې چې کوم دی نو تاسو به زه ځان سره ګرځوم. نو هغه خو چې کوم دی نو هغه پېږدیله را نغې دلته کښې خو لیکن قتل کړی شو په ډېر دردناکه طریقه باندې خو لیکن هغه د هغه چې کوم الفاظ ویلي وو نو هغه اوس کائناتي قدرت چې کوم دی نو رښتیا کوي دا دې مونږ یې دې ځای ته را ورسولو.
دا خبره به ستاسو پرون ذهن کښې راغلي چې کله تاسو په پوهنتون کښې دومره زیاتو خلکو ته ناست؟
دا ما پرون چې کوم دی نو ذهن کښې راغله وم او دا ما چې کوم دی نو ضیاءالدین یوسفزای صاحب ته وکړه هم مخکې.
او بل دا پروګرام د باچا خان په اړه باندې ولوي د امریکا د لندن په ساس پوهنتون کښې څه تاسو وویل څه خبرې هم وکړې؟
نو ما خو د باچا خان بابا په حواله دغه خبره وکړله چې باچا خان بابا چې کوم وو نو هغه اول دا سوچ وکړه چې یاره دا پښتون قوم دې ترقي وکړي او د هغې په حواله باندې هغه ووي چې دی به ترقي اله کوي چې دی چې کوم دی آزاد وي او ازادي اله راځي چې انسانانو کښې چې کوم دی نو پوهه وي. نو هغه اول چې کوم دی نو عملي تورو یعنې د پلا او د اصلاح په لاره باندې چې کوم دی نو دا یو اقدام وکړو.
تاسو داسې یو خاص شعر تاسو کوم ویلی وي په هغه کښې؟
او نو داسې یو شاعره د جرمني نه راغلې وه چې هغې چې کوم دی نو ما ته دا ووي چې یاره د امید په باره کښې چې کوم دی نو تاسې لیکل کړي دي نو ما ورته هغې باندې چې کوم دی نو خو یو ما ورته ما نظم پې لیکلی دی خو به هر کېپ د هغې یو څو شعرونه به درته زه ووایم نو د هغه نظم چې کوم دی نو د سپرلي په حواله ما لیکلی وو او هغه ما داسې لیکلی وو چې غوټۍ به ګل شي په ګل بدن سپرلی به را شي بلبلو پاتې شي په دې چمن سپرلی به را شي او د زړه په دښتو به مې وسپوړي غوټۍ ګلونه په مونږ به وورېږي ډېره د احسانه سره او په رنګلای به د سهار د باد په ټالو زنګي د کړمار وریځ به را شي د بارانه سره د دا مې امید دی چې خیالات هم به حالات بدل شي خزان به سیل شي او کهې خپل وطن سپرلی به را شي بلبلو پاتې شي په دې چمن سپرلی به را شي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم د خبرونې وروستۍ شېبو ته راغلي پر خندا سب اسد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي د کابل په انټر کانټینټل هوټل وسلوال برید پای ته رسېدلی دی. د وزارت له مخې په دغه حمله کې 15 کسان او 3 حمله کوونکي وژل شوي دي. په وژل شوو کې یو بهرنۍ ښځه هم شامله ده. بلخوا وسلوالو طالبانو د دغه حملې ذمهواري منلې چې په کې د 3 پولیسو په ګډون 6 کسان ژوبل هم دي. په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب الله محسود مور پلار سبا له پولیسو ته خپل بیان ورکوي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاحالدین محسود نن د جنوبي وزیرستان ته د پولیسو دوه ګاډي استولي او د نقیب مور پلار یې کراچۍ ته روان کړي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد او د حکومت خلاف شروع کړي کمپاین باندې نیوکې وکړي او ویل چې دغه اتحاد یوازې له واکمنۍ نه د لرې ساتلو لپاره جوړ شوی دی. نواز شریف پرون په هریپور کې یوې جلسې ته په وینا کې دغه خبرې کړي. د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګري ولسوالۍ کې 12 پاسونوال او یو محلي پولیس وژل شوي دي. په شمال کې د پولیسو ویان سید سرور حسینی مشال ریډیو ته وویل دغه کسان تېره شپه په یو کور کې راغونډ شوي وو چې دغه پېښه وشوه. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د چیمبر آف کامرس وایي د پاکستاني چارواکو د اجازت نه لرلو له وجې د افغانستان 80 کنټینره تازه میوه له تورخمه جلال آباد ته ستنه شوې ده. بلخوا پاکستاني چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن ناوخته د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې لندن ته ځي. هغه به له لندن وروسته پیرس او وارسا ته هم ځي او دا شنبه د سویټزرلینډ په ډیووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې هم ګډون کوي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ټیلرسن به له خپلو اتحادي هیوادونو سره په خبرو کې زیاته توجه ایران ته ورکوي. او په سلګونو زرو خزو او د دوی نارینه ملاتړ کونکو پرون د خالی پرز د امریکا په یو شپیر خارنو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ضد د د ولسمشرۍ له لومړۍ کلیزې سره په یو وخت مظاهره کړې دي.
دا خبرونه لنډیز مولا پرخنده صد اوریدي او هم لدی سره د مشال ریډیو د نور وزین ساعت خبرونه پایتر سیشي تاسو کولای شئ هم دا خبرونه په مشال ریډیو ویب سټ باندې وګورئ او په فیسبوک باندې تاسو د مشال ریډیو ډیر مطالب اوریدلای لوستلای او کتلای شئ. په دې څه په باندې تاسو د ویب رادیو اوري یا تلیک کار کول نور مجبور ته اجازه ورکړئ. په مخه مشال.